د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. په دې یو ساعته خپرونه کې به واورئ چې ټاکل شوی د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران سبا شنبه په کابل کې په یوه غونډه کې د افغانستان د سولې او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. همداراز واورئ چې د هلمند د سولې ولسي حرکت په یو شمېر ولایتونو کې بیا پرلتونه پلان کړي دي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په پای کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام هم وړاندې کیږي. اوریدلې مه هیروئ، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی، د کابل پولیسو په بیلابیلو جرایمو سلګونو مشکوک کسان نیولی دي. یو امریکایی په یوه غیر نظامي پیښه کې په افغانستان کې مړ سوی، او ترکیه د تر 200 زیاتو نظامي پرسونل د نیولو امر کړی دی. بشپړه خبرونه. د کابل پولیسو په بیلابیلو جرایمو سلګونو مشکوک کسان نیولی دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند بصیر مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان په بیلابیلو جنایي جرایمو کې په لاس درلودو مشکوک ګڼل کیږي.
زموش مسئولان بریالی شول چې 323 کسان چې په بیلابیلو جرمونو کې په لاس درلودلو مشکوک دي د کابل ښار او شاوخوا ولسوالیو کې ونیسي. دوی په وژنه، برمته نیونه، په وسلوالو غلاو، د موټرو په غلاو، په منظمو جرمونو، پر لارو د خلکو په لوټلو، د مخدرو موادو په پیر او پلور، اخلاقي جرمونو، اداري فساد او نورو جرمونو کې په لاس درلودلو مشکوک دي. دوی نیول شوي او عملا د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند ویل چې دا کسان د روان کال د لړم له لومړۍ نیټې د لیندې تر 22مې نیول شوي دي. د ښاغلي مجاهد په وینا د کابل پولیس په همدې موده کې توانېدلی دي چې د اوو تروریستي حملو مخه ونیسي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازي وایي چې دا ټولنه اماده ده چې له دولت او افغانانو سره د سولې او ثبات د تامین لپاره مرسته وکړي. پیری مایدون دا خبره پرون تر غرمې وروسته د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کابل کې د کتلو پر مهال وکړه. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې کتنه کې پر بیلابیلو موضوعاتو، په ځانګړې توګه د سولې او امنیت او همداراز د تروریزم سره د مبارزې او د افغانستان او اروپای ټولنې ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې وسوې. په دې اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی محب د دې غونډې پر مهال له طالبانو سره د سولې په خاطر د بین الافغاني مذاکراتو د نویو میکانیزمونو په اړه خبرې وکړې. یو امریکایی په یو غیر نظامی پیښه کې په افغانستان کې مړ سوی دی. د امریکا پوځ وایي د دې هیواد یو سرتیری د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې مړ سوی او د دې پیښې د لاملونو په اړه تحقیقات روان دي. پوځ ویلي د دغه سرتیری نوم او نور معلومات به وروسته له هغه خپاره کړي چې د ده کورنۍ ته په دې اړه حال ورکړل سي. شاوخوا 14,000 امریکایي سرتیری په افغانستان کې د روزنې او له افغان ځواکونو سره د همکارۍ په برخه کې کار کوي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د نظامي ماموریت په 2014 کال کې د امنیت چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې. واشنگتن په افغانستان کې له هغه راهیسې چې په 2001 کال کې د طالبانو رژیم سقوط وکړ، $1 تریلیون مصرف کړی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. ترکیه د تر 200 زیاتو نظامي پرسونل د نیولو امر کړی دی. پر دوی تور دی چې له امریکا میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن سره تړاو لري. ترکی حکومت پر ګولن تور پوری کړی چې په 2014 کال کې په ناکامه کودتا کې لاس درلود. ګولن په کودتا کې لاس درلودل رد کړی دي. د استانبول څارنوال د څلورو ډګروالانو په ګډون د 219 سرتیرو د نیولو حکم کړی دی. د ناکامې کودتا له هڅو راهیسې ترکی حکومت د دولتي کارکوونکو، خبریالانو، ښوونکو او فعالانو په ګډون 50,000 کسان نیولي دي. لسګونو زره نور له دندو ګوښه کړای سوي دي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان منتقدین وایي دی د کودتا تاله خبرې د خپل مخالفانو د ځپلو لپاره استفاده کوي. ترکی چارواکي وایي د ملي امنیت په خاطر دا اقدامات مهم دي. یو اوه کلنه پناه غوښتونکی د امریکا د نیو مکسیکو د پولیسو په حوزه کې تر نیول کېدو وروسته مړه سوې ده. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې راپور ورکړی چې دا نجلۍ د ګواتال ګوټل مالادا او په غیر قانوني توګه له مکسیکو څخه له خپل پلار سره یو ځای امریکا ته اوښتی و. راپور هم داراس وایي چې نور پناه غوښتونکي هم د مکسیکو امریکا ترمنځ پولې ته نږدې د اوبو د کمی او په بخښنې سره او شوک لیدلو له کبله مړه سوي دي. د نجلۍ له څو ورځو راهیسې ډوډۍ نه وه خوړلې او نه یې اوبه څښلې وې. پولیسو هڅه کړې وه چې دا نجلۍ روغتون ته یوسي خو هلته یې ساه ورکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره کلک اقدامات کړي او ژمنه یې کړې چې له مکسیکو سره به پر جنوبي پوله دیوال جوړوي. د ده منتقدینو به ورباندې تور پورې کړی چې دی د سیاسي ګټو په خاطر د پناه غوښتونکو له حقونو سرغړونه کوي. او د امریکا د استازو جرګې په اکثریت رایو سره یوه لایحه تصدیق کړه چې د روهینګیا مسلمانانو پر ضد د برما اقدامات ټول وژنه او د انسانیت پر وړاندې جنایت ګڼي. د استازو جرګې د پنجشنبې په ورځ د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزارت ته وغوښتل چې آخري امر صادر کړي او د روهینګیا پر وړاندې د اقداماتو پر عاملینو دې بندیزونه ولګوي. دغه قانون د دواړو ګوندونو له غړیو 304 نوي رایې ترلاسه کړې. یوازې یوه جمهوري غوښتونکي مخالفت وښود. شاوخوا اولکه روهینګیا مسلمانان د 2018 کال اگست میاشتې راهیسې له برما څخه بنګلادیش ته تښتې ته اړ سوي. دا وروسته له هغه چې د برما پوځ په راخین ایالت کې د مسلمانانو ځپنه پیل کړه. د امریکا د استازو جرګې همداراز د هغو دوو خبریالانو د راخوشي کېدو غوښتنه هم وکړه چې په برما کې د روهینګیا مسلمانانو د وضعیت په اړه رویټرز خبري اژانس ته راپورونه جوړول. د خبرونو پای
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې را سره اوسې قدرمن اوریدونکو راپورونه او مرکه خبرو. و باورئ چې ټاکل شوی د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران سبا شنبه په کابل کې د سولې په ګډون پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. لکندهار په یو راپور کې باوري چې افغان چارواکي وایي د طالب مشرانو وژنه د دوی د نوې پوځي ستراتیژۍ یو برخه ده.
کنور څو کم غوړی موږ به د غټون د مبینه سیس او د غټون د وخت شروع شي. قندوز کې ډیر غټ غټون خلک مبینه ولر په بغلان کې ولید مبینه ولر په قندوز کې موین دی ولید مو
د هلمند سولې د ولسی حرکت غړي د خپل نوې یون پترڅ کې روزګان ولایت ته رسیدلې دي.
د جمعې لمانځه وروسته موږ خبرې وکړې او ولسمشر مغوښتنه وکړه چې د جګړې پر شکلو اړخونه باندې غږ وکړي چې سولې ته مخه کړي.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د سنا جرګې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قتل د قضیه په اړه د سپینې ماڼۍ دریځ رد کړی دی. په وروستۍ برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدل هم مه هېروئ. د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خرونو کې خبريږي. پام وکړئ د دې خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران به سبا په کابل کې سره وګوري او پر نورو مسایلو سربیره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو به خبري وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته ویل چې دا غونډه د درې وړو هیوادونو ترمنځ د تیرو درې اړخیزو ناستو پیلامه ده او د افغانستان او سیمې پر وضعیت به خبري پکې وشي. له کابله د ازادي رادیو خبریال خان محمد سین په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د جمهوریت ریاست مسؤلین وایي چې د افغانستان، پاکستان او چین د چارواکو لژمنو سره سم سبا د شنبه په ورځ د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ناسته په کابل کې جوړیږي. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جوړیدونکې ناستې په اړه زیات معلومات ورنکړل، خو ویل چې د ناستې مهمه موضوعګانې د افغانستان او سیمې روان وضعیت او د درې وړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا موضوعګانې دي.
نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان، پاکستان او چین
د کابل برگزار شو. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو درې اړخیزه ناسته سبا په کابل کې جوړیږي. په دغه ناسته کې به د سولې، سیمه ایزو همکاریو او له تروریزم سره پر مبارزه خبرې وشي. دوی سبا خبري ناسته هم لري او نور جزئیات به له هغه واوري. د افغان چارواکو په خبره دغه ناسته د درې وړو هیوادونو ترمنځ د تیرو ناستو پر دوام جوړیږي. د دوی د معلوماتو له مخې د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ورته ناسته تیر کال د ډسمبر په 23 د چین په بیجنګ کې جوړه شوې وه. په تیرې ناسته کې هم د درې وړو هیوادونو ترمنځ په همکاریو په سیمه کې په روان وضعیت، له تروریزم سره د مبارزې په شدت او اقتصادي او تجارتي همکاریو خبرې شوې او یو لړ ژمنې پکې هم شوې دي. تیرونه د پاکستان زینو رسنۍ ویلی چې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمد قریشی به پر روانه اونۍ کې کابل ته لاړ شي او له افغان چارواکو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په زیاتېدو او د تروریزم پر وړاندې په ګډې او مؤثرې مبارزې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره هڅې تر بل هر وخت نه زیاتې شوې او سربیره پر دې د هیواد د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په وروستیو شاوخوا دوه میاشتو کې پر افغانستان سربیره پاکستان، عربي اماراتو، قطر، روسیې، ازبکستان او ترکمنستان ته سفرونه کړي دي. زلمی خلیلزاد سربیره د دغو هیوادونو له چارواکو سره په لیدو د طالبانو له استازو سره هم لیدلی دي. راپورونه دا هم وایي چې په دې وروستیو کې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پاکستان له صدراعظم عمران خان نه په یو لیک کې غوښتي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون رئیس زمری پادخوابی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغې ناستې هرکلی وکړ، خو وی ویل چې ډاډمن نه دی پاکستان په دې تړاو رښتینی اوسي.
زما په نظر باندې پاکستان ټول هسې وخت تېرول دي، ډېر وختو کې همداسې ډېرې ناستې شوي دي او د دغه ناستو نتیجه هېڅ نه ده راوتلې. هېڅکله پاکستان دې ته صادق نه دی د تروریزم په خلاف باندې قدم پورته کی.
سربیره پر دې افغان او امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې د افغانستان وسلوال مخالفین په پاکستان کې دي، هلته روزل کیږي، تمویلیږي او بیا د جګړې لپاره افغانستان ته لیږل کیږي. خو دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د پاکستان سفارت رد کړي او ویلي دي چې د پاکستان ثبات د افغانستان له سولې سره تړلی او په دې برخه کې به همکاري وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې ټاکل شوی د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران سبا په کابل کې په خپله غونډه کې د افغانستان د سولې او نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د دې راپور له پیل سره سم بشیر حبیبزی له ازرې ولسوالۍ نه په اس ام اس په یو پیغام کې لیکلی دی چې کومه غونډه چې سبا ورځ په کابل کې جوړیږي نو موږ ډیر ورته خوشحاله یو. که تاسې هم د دې ځانګړې مسلې په اړه خاص نظر لرئ نو د افغان بیسیم په 1918 شمیره پیغام راوستوئ او خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ملي اردو چارواکي په هلمند یو شمیر نورو ولایتونو کې د افغان پوځ او نړیوالو ځواکونو په حملو کې د وسلوالو طالبانو د ځینو جنگي قمندانانو وژل کېدل د خپلې نوې تګلارې یو برخه بولي او وایي چې د چارې له وسلوالو څخه د جګړې توان اخیستی دی. د پاوز مرستیال لوی درستیز او په جنوب کې د 215 اتل قول اردو سرپرست قومندان وایي چې یو شمیر هیوادونه د دې لپاره چې خپلو مخو ته ورسیږي د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او د سولې د روانو هڅو پر وړاندې خنډونه جوړوي، خو د نوې ستراتیژۍ له مخې د همدې ډلو قومندانان به په نښه شي. صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغان پوز د لوی درستیز مرستیال ډګر جنرال عبدالحمید حمید بای له هلمند او کندوز ورسته په جنوبی حوزه کې په تازه ترسره کېدونکو عملیاتو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر کلیدي مشرانو فشارونه زیات شوي او هغوی له منځه وړل کېږي. جنرال حامد د پنجشنبې په ورځ ناوخته د کندهار په 215 متل کلي اردو کې خبریالانو ته وویل چې د همدې فشارونو له امله د وسلوالو د رهبرۍ مهم کسان پاکستان ته تللي او هڅه کوي چې له هغه ځایه تروریستي بریدونه پلان کړي.
نور څوک هم غواړي، موږ به دغه ټوندې مبینه سي او دغه ټوندې وخته شروع شي. قندوز کې ډېر غټ خلک یې مبینه ولاړ، په بغلان کې ولید مبینه ولاړ، په قندوز کې موین دی ولید مبینه ولاړ، په ترینکل کې مثلا موین دی ولی و، په هلمند کې ولی و. دغه په دغه پسې ګرځي. دغه واقعیت دی چې ځکه هغه خلک چې هغه هم قاچاق یې هم قمانداني کوي، هم خلکو ته پیسې ورکوي. د کومه کوي پیسې؟ خو یو خارجي یو هېواد به د دوی سره کومک کوي یا به د ازجین په صفت باندې یا مثلا دې چې وطن او خرڅ کړی وي ناموس یې خرڅ کړی وي هغه خلک موږ باید پیدا.
د افغان پوځ دغه درې ستوریز جنرال همداراز وویل چې سږ کال وسلهوالو د تیر په څیر بیا هم پلان درلود چې په جنوب کې دوه ولایتونه روزګان او دایکونډي سقوط کړي او تر څنګ یې ځینې ولسوالۍ ونیسي خو بریالي نه سول. نوموړی وایي چې په جنوبي ولایتونو کې د وسلهوالو لیکې د عایداتي پلوه کمزورې سوي خو د سیمې ځینې هیوادونه اوس هم وسلهوال اکمالوي او په دې توګه غواړي د سولې روانو خبرو ته خنډ پیښ کړي.
وځه کې فشارونه دي خارجي فشارونه هغه خلک چې د سولې طرفدار دي کوشش کوي چې افغانستان کې سولې راشي ځکه د افغانستان مشکلات یا د تهدید په افغانستان کې دي تم سرایت کې دي نم د اداري کې د مخالفین سره چې مثلا دلته یو د بل سره یو د پر زړه دي اوس د ترغلي دي چې دا سره جوړ شي او سولې په افغانستان کې راشي.
وسلوالو طالبانو تر وسه د جنرال حامد حامد سرګندونو تاکس العمل نه دي شودلې. چارواکي وايي نړیوالي ټولنې د افغان پوز د پیاوړتیا لړۍ چټک کړي او تر دې مهاله غنی پر مختلی جنگیال وته کې چې د ترهګری سره په مبارزه کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي افغان پوز سپارلې او دا لړۍ لا هم روانه ده.
د جګړو خبرو ورهاخوا د سولې د ولسی حرکت غړو یو لړ نوي پروګرامونه او پلانونه په پام کې نیولې دي. د سولې د ولسی حرکت لویان خغلی وطندوست سره مې د دوی د راتلونکو پلانونو په اړه خبرې وکړې. بسم الله وطندوست چې دا مهال د غورزنګ د دې د سولې د ولسی حرکت له یو شمیر نورو غړو سره روزګان ولایت ته رسیدلی دی. د ټلیفون په کرښه په یوه مرکه کې د خپلو راتلونکو پلانونو په اړه معلومات راکړل.
د سولې ولسی حرکت څو پړاو لري، البته ځینې پړاوونه پای ته رسېدلي دي، ځینې روان دي او پر ځینو باندې غور کېږي. لومړی پړاو له هلمند څخه تر کابل پورې پلی تګ و، دوم پړاو د هغو سفارتونو مخته ناستې وي چې پر هغوی شک کېږي او یا هم هغوی د جګړې په برخه کې عملا ښکیل دي. دریم پړاو دا و چې له کابله تر بلخه پورې موږ لسف شه تګ وکړ. څلورم پړاو دا دی چې موږ له یوه ولایته بل ولایت ته سفر کوو او له یوې سیمې بلې سیمې ته سفر کوو. د سفرونو په دغه لړ کې په لومړي ځل موږ په هلمند کې ناسته لرله. په هغه ناسته کې موږ قومي مخور، دیني عالمان او یو شمېر مسؤلین له ځان سره لرله. په ناسته کې پر دې باندې بحث وشو چې په یوه سیمه ییزه کمیټه رامنځته کړو. سو دغه سیمه ییزه کمیټه د سیمې په کچه له اوسېدونکو سره له نږدې لیده کاته وکړي، همداراز له مسؤلینو سره خبرې وکړي، د طالبانو سیمو ته ورسي، له هغوی سره وغږېږي. سمه کې به دغه کمیټه د سولې په اړه حلې ځلې کوي.
اوس د سولې ولسی حرکت په روزګان کې دی، له روزګان نه به چیرته ځي او راتلونکي پلانونه څه دي؟
پرون سهار روزګان ته راغلی یو. په روزګان کې زموږ ټول هرکلی وسو، له یو شمېر مخورو دنیا لیمان سره مو ناسته کړې ده. پرون او تېره شپه مو له اوسېدونکو سره خبرې کړې دي. نن د جمعې له لمانځه وروسته دلته په مرکزي جامع جومات کې موږ خبرې وکړې. ولسونه مو د سولې برخې ته راوبلله او له ولسونه مو غوښتنه وکړه چې دوی باید د جګړې پر ښکېلو اړخونه باندې غږ وکړي چې هغوی سولې ته مخه کړي او جګړه بنده کړي. ځکه روزګان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې شاوخوا درې کاله کېږي مرکز یې محاصره دی او په محاصره کې دی او په زرګونو کسان په دغه جګړه کې وژل شوي دي. اوس پلان لرو د ترین کوټ په مرکزي چوک منار کې سولیز لاریون کوو او د لاریون پر مهال شعارونه به همدای وي چې جنگ بس دی، موږ سوله غواړو، نور موږ مه وژنئ. همدا بل د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه غواړو چې دوی باید نور سوله وکړي، قربند وکړي او نور باید په خپلو کې سره ونه وژني.
وطندوست صاحب، له اروزګان وروسته چیرته روان یې؟ بخیر سره.
دا چې موږ له یوې سیمې بلې سیمې ته سفر کوو، له یو ولایت بل ولایت ته سفر کوو، بیا ملګري راغونډېږي، مشوره سره کوو، سیمې ته په کتو، د خلکو غوښتنو ته په کتو همغه ولایت ته سفر کوو. تر اوسه مو په دې اړه تصمیم نه دی نیولی چې کوم لوري ته کوم ولایت ته به سفر کوو. ډېر ژر به پرېکړه وسي او بیا به دغه معلومات له رسنیو سره شریکو.
څه فکر کوئ چې دا ځل به د طالبانو غبرګون د سولې د ولسی حرکت پر وړاندې څه ډول وي؟
د تیر په پرتله باندې اوس طالبان سولې ته ډېر لیوال دي. البته یو وخت دوی زموږ په اړه ډېر منفي نظر درلود. کله چې موږ بغلان کې ډنډغوري کې له دوی سره وکتله، د دوی په هغه نظر کې تغییر راغلی دی. طالبان هم خوښ دي، هغوی د سولې لپاره لیوالتیا لري، هغوی غواړي چې نور باید په افغانستان کې روانه جګړه بند شي او پر ځای سوله نافذ شي. البته طالبان هم ځنې غشتنی لري، حکومت هم ځنې غشتنی لري، خو د سولې ولسی حرکت له دوی دواړو څخه هم دا غشتنه و او د چې دوی دې فرکشینی خپل غشتنی د سره مطرح کی په ګډه دې پر یو داسې نظام هوکړه وکړي چې د دوی او د ولس پکښې ګټې وي. نور دغه روان حالت باید پای ته ورسیږي. نور باید په روانه جګړه کې موږ درې لوري چې خپل افغان حکومت دی، افغان طالبان دی، او ولس دی ونه وژل سي.
ښاغلی وطن دوست، وروستیو جریاناتو ته په پام سره د مسکو غونډه جوړه شوه. دلته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد فعال شوی او په سیمه کې ګرځي او ډیر څه روان دي. په داسې یو حالت کې د سولې د ولسی حرکت په اهدافو یا په پلانونو کې د تیر په پرتله بدلون راغلی؟
د سولې ولسی حرکت یوازې غوښتنه همدا ده چې باید ولس منځګړیتوب وکړي تر څو پورې چې ولس د خپل ژوند ژغورنې لپاره غږ نه پورته کړي، ولس تر څو پورې د سولې غږ پورته کړی نه وي څوک سوله نه ورکوي. دا چې په وروستیو کې د سولې خبرې تیزې شوې دي موږ یې هرکلی کوو، او د سولې ولسی حرکت له دواړو لورو څخه په ځانګړې توګه له امریکا څخه غواړي چې باید د سولې خبرې یوازې خبرې پاتې نه شي، دوی باید په عمل کې دا ولس ته څرګنده کړي چې دا ځل امریکا، افغان حکومت او یو شمېر هغه هېوادونه چې منځګړیتوب کوي د واقعي سولې لپاره هلې ځلې کوي. ډېر وختونه خبرې شوې دي، د سولې پروګرامونه پیل شوي دي، خبرې تیزې شوي دي، ډېرته ټیکه شوي دي. د سولې ولسی حرکت له ټولو خواوو څخه غواړي چې په عمل کې څرګنده کړي چې دوی هم سوله غواړي او دوی هم غواړي چې افغانان ته دا ځلې سوله ورکړي.
د هلمند د سولې د ورلسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د دې حرکت د راتلونکو پلانونو په اړه خبرې کولې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عنایت الله همت زابلی په خپل اس ام اس کې لیکلي، امریکا غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، نو د افغانستان پر ګاونډیانو د فشار راوړي ځکه چې جګړه د دې هیوادونو لخوا رهبري کیږي. یو بل اوریدونکي خپل نوم نه دی لیکلی او لیکلي دي چې الله دې د دوی په خلاص سوله راولي. عبدالحلیم له بالامرغاب ولسوالۍ څخه یو پیغام لیکلی، ډیر ښه لوستل کیږم، نه خو دی وایي فکر کوم، اټکل کوم چې دی وایي نظر مې دا دی چې دا هڅې هم کومه مثبته نتیجه نه لري ځکه چې موږ داسې کوششونه پخوا هم زیات لیدلی دي. د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ څخه فضل کریم درویش په خپل سمس کې لیکي، د پاکستان مثال د افغانستان د سولې په پروسه کې داسې دی لکه لیوانو سره چې غوښې خوري او له شپونکي سره خپګان څرګندوي. نقیب الله مشال د اورزګان ولایت څخه لیکي، د ژمی پراتلو سره باید حکومت په دې ولایت کې عملیات وکړي او د ولسوالۍ سره ټولې بندې لارې خلاصې کړي تر څو خلک وکولی شي چې آزاد تګ راتګ وکړي. او ناهیده د تخار ولایت له اشکمش ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې لیکي، هغه کورنۍ چې د جنګونو له کبله بې کوره شوي او بې ځایه شوي دي، حکومت ولې له هغو سره مرسته نه کوي؟ د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو، ازادۍ راډیو د سهار له وو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خبرونه کوي. د ماښام په 2 بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. اوس هم نور راپورونو ته ورځو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر عملیاتي پلان وروستۍ موافقه شوې ده او د دې کمیسیون لخوا هم دا پلان تصویب شوی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی نن ازادۍ راډیو ته وویل د 2019 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر به په مرغوم میاشت کې پیل شي. په همدې حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي د شفافو انتخاباتو د یقیني کولو لپاره باید د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې اصلاحات راشي، کنه نو په دې انتخاباتو کې به هم د تیر ځل انتخاباتو ستونزې تکرار شي. خان محمد سیند او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د سارونکو بنسټونو، مدني ټولنې، سیاسي ګوندونو او سیاسي جریانونو د نظریاتو له شریکولو وروسته د جمهوری ریاست د انتخاباتو عملیاتي پلان وروسته شوی او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تصویب کړی دی. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل په دغه پلان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو اړوند ټول معلومات درج شوي دي. خاغلی ابراهیمی وای په راتلونکي کال کې به د جمهوری ریاست انتخابات په ښه مدیریت ترسره شي. ده وویل د رای ورکوونکو نوې نوملیکنه، د جمهوری ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو نوملیکنه، د لومړنیو او وروستیو نتایجو اعلانول، د انتخاباتي مبارزو پیل، په مجموع کې د رای ورکوونکو لپاره د ورځې په ګوته کېدل، د پاڼو چاپ او لیږد او د عامه پوهاوي او روزنې پروګرامونه په پلان کې شامل او کره وخت ټاکل شوی ده.
همش زمانبندی شده.
د خاغلی ابراهیمی په خبره د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره به د کاندیدانو نوملیکنه د روان لمریز کال د جدي په لومړۍ نیټه پیل شي. دی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د دغو انتخاباتو لپاره د کمیسیون په تشکیلاتو، د رای ورکوونکو د نومونو په لیست او د بایومیتریک په سیستم کې چې کومې ستونزې موجودې وي اصلاحات رامنځته کړي. په خاطر دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د غزنی ولایت انتخابات به د جمهوری ریاست له انتخاباتو سره یو ځای د راتلونکي لمریز کال د حمل په یو دیرشمه ترسره شي. همدارنګه د دغه کمیسیون د اعلان له مخې په پام کې ده چې د ولایتي او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د راتلونکي کال د سنبلې په دیرشمه ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لومړي نتایج به له انتخاباتو یوویشت ورځې وروسته د ثور په یوویشتمه او وروستي نتایج به دوه میاشتې وروسته یعنې د جوزا په پنځویشتمه اعلان شي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نایوم ایوبزاده وایي د شفافو انتخاباتو لپاره باید د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې لازم اصلاحات رامنځته شي او که نه د تیرو انتخاباتو ستونزې به د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې هم تکرار شي. د موبایل تر هغې چې په کمیشنرانو کې بدلون را نشي او د رای ورکوونکو لیست اصلاح نشي، دا هغه مسایل دي که پام ورته ونشي ستونزې به موجودې وي. څه چې دوی مطرح کوي ډېر واړه موارد دي. دوی غواړي ځانونو ته مشروعیت ورکړي، حال دا چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لوري ته تلل فکر کوم په دغو کسانو ناممکن دي. خاغلی ایوبزاده وای کوم ټیټ ظرفیت او تخنیکی ستونزې چې په دغه کمیسیون کې شته ډاډمن نه دی چې راتلونکي انتخابات په شفاف او پرته له ستونزو وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغو اندېښنو ته په کتو وایي د جمهوری ریاست شفافو انتخاباتو ته یې بشپړې تیاریانې نیولې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د خبرونه په دوام کې به واوري چې د خبريالانو رسنیز کور د رسنیو د ملي کانفرنس تر لاملاندې د سولې په پروسه کې د خبريالانو د ونډې په اړه یو دوه ورځنی کانفرنس په مزار شریف کې جوړ کړی.
دوی خبرونه وکړي، خبرونه وړاندې کړي تر څو د جګړې ښکېل غاړو ته هم داسې یو ډول ذهنیت ورکړي چې په جنګ کې خو مخکې هم خیر نه و، اوس هم نشته او خلک صلحې ته اړتیا لري.
نور موضوعات هم لرو. دوه مخابراتی شبکې غواړي چې په سپوږمۍ کې د جی فور انټرنیټ فعال کړي. اسمت څاروانې جزئیات اوروي.
دوی کمپنۍ غواړي چې راتلونکی کال په سپوږمۍ کې جی څلور انټرنیټ فعال کړي چې په مرسته یې د سپوږمۍ د ښه کیفیت عکسونه او ویډیوګانې هم ځکې ته راولېږل شي. د ټیلیګراف ورځپاڼې د راپور پر اساس وودافون او نوکیا کمپنۍ غواړي چې په 2019 میلادي کال جی څلور انټرنیټ په سپوږمۍ کې فعال کړي. دا ماموریت د فضایي اکتشافاتو شرکت پی ټی ایس ساینټیست تنظیم کړی دی. ټاکل شوی ده چې نوکیا د سپیس ایکس توغندي په وسیله مخابراتي پوستې راتلونکی کال سپوږمۍ ته واستوي. په سپوږمۍ کې د انټرنیټي شبکې فعالې ده او دې سفینو یا ستوربیړیو ته دا امکان برابروي چې له یو بل سره او همداراز په مځکه کې له خپل مرکز سره ارتباط ټینګ کړي. دا ستور بیړۍ په سپوږمۍ کې د انسانانو د ژوند امکان څیړي. د انټرنیټ په وسیله مځکې ته په لوړ کیفیت عکسونه او ویډیوګانې راستول کېدای شي او له بلې خوا د انټرنیټ له لارې د ویډیو او عکس رالېږل د انالوګ رادیویي سیګنالونو په پرتله ارزانه تمامېږي.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو د نور راپورونو د اوریدو لپاره لازم دی رادیو سره اوسئ. خدا شیبه ملالی بشیر ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د کابل پولیسو په بیلابیلو جرایمو سلګونو مشکوک کسان ولیدي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازي وایي چې دا ټولنه آماده ده چې له دولت او افغانانو سره د سولې او ثبات تامین لپاره مرسته وکړي. یو امریکایي په یو غیر نظامی پیشه کې په افغانستان کې مړ شوی دی. ترکیه د تر 200 زیاتو نظامی پرسونل د نیولو امر کړی دی. یو او کلنه پناغشتون که د امریکا د نیو مکسیکو د پولیسو په حوزه کې تر نیول کېدو وروسته مړه شوې ده. او د امریکا د استاذ جرګې په اکثریت رایو یو لایحه تصویب کړه چې د روهینګیا مسلمانانو پر ضد د برما اقدامات ټول وژنه او د انسانیت پر وړاندې جنایت ګڼي.
قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام هم تاسو ته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې د افغانستان میډیوټیکیا د خبریالانو رسنیز کور د رسنیو د ملي کنفرانس تر نامه لاندې د سولې په پروسه کې د خبریالانو د ونډې د ارزونې په مقصد یو دوه ورځنی کنفرانس په مزار شریف کې جوړ کړی دی. د سولې لپاره د هڅو په دې کنفرانس کې د هیواد د 15 ولایتونو د بیلابیلو خبریالانو او مدني فعالانو په ګډون د بلخ جګپوړو حکومتي چارواکو هم برخه اخیستې ده. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زید موضوع تفصیل وړاندې کوي.
میډیوټیک افغانستان هیواد ته د سولې پر وستلو او د مصالحې په بهیر کې د خبریالانو د ونډې او رول پاړه په بلخ ولایت کې د 15 ولایتونو د مدني فعالانو او افغان خبریالانو په ګډون د رسنیو ملي کانفرنس جوړ کړ. په بلخ کې د میډیوټیک یعنی د خبریالانو رسنیز کور د برنامو همغږي کوونکی محمد صابر نقشبندي وایي له دې ملي کانفرنس او ناستې څخه یې اساسي موخه د سولې او مصالحې په بهیر کې د رسنیو او رسنیزو فعالیتونو د رول د احمد بیانول دی. ښاغلی نقشبندي په دې اړه وویل
خبرنگارا و جوانای تقریبا زونای مختلف افغانستان دعوت شدند تا ما بتانیم نقش رسانه ها را حداقل واضح بسازیم برای آوردن سول یا نقششان در ارتباط با سول چی هستند.
د بلخ والی مرستیال محمد بشیر توحیدی هم د سول په باب د رسنیو په دې ملي کانفرنس کې ګډون کړی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سول او مصالحې بهیر دی باید اسلامی ارزښتونه او قرآنی احکام په محوریت سره مخ ته ولاړ شي او په غیر صورت کې د سولې د راتګ ارمان به ژر تحقق پیدا نه کړي. ښاغلی توحیدی په دې باور دی
باید به دستور الهي هم دور محوریت
باید د الهي دستور په اساس ټول د قرآن په محوریت راټول شو. د قرآن او دین له نظره جګړه او نفاق منفور دی او باید ترې ځان لرې وساتو. هیواد ته یوه تلپاتې سوله راولو. په غیر صورت کې چې هر یو په خپله خوښه یو بیرغ پورته کړو نو څه موږ او څه نړۍ وغواړو سوله راولو هڅې به مو پایله ونه لري. د رسنیو په دې ملي کانفرنس کې چې د سولې په باب جوړ شوی دی د هیواد د مختلفو ولایتونو خبریالان هم پکې حضور لري. دوی وایي چې رسنۍ د یوې ټولنې د قدرت څلورم رکن دی او په خلکو د نفوذ کولو له ځانګړي قدرت څخه برخمنې دي. دا ژورنالیستان وایي خبریالان او رسنۍ له دې قدرت څخه په مثبتې ګټې اخیستنې سره کولی شي د سولې د ارمان د پوره کېدو په بهیر کې تر ټولو ډیر او اغېزمن رول ولوبوي. د کندهار د آزادو خبریالانو د بنسټ مشر احمد لودین چې د کانفرنس لپاره بلخ ولایت ته راغلی د سولې په بهیر کې د خبریالانو د ونډې د اهمیت په اړه وایي.
د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو او هغوی ته د سولې د اهمیت او بیانولو کې د رسنیو رول ډیر مهم دی. دوی خبرونې وکړي، خبرونه وړاندې کړي تر څو د جګړې شکیلې غاړو ته هم داسې یو ډول ذهنیت ورکړي چې نور په جنگ کې خو مخکې هم خیر نه و، اوس هم نشته، په صلح کې خیر دی او خلک صلح ته اړتیا لري.
په داسې حال کې د رسنیو ملي کانفرنس په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اړه د میډیوټیک دفتر لخوا د دوه ورځو لپاره په بلخ ولایت کې جوړ شوی دی چې ولسمشر غنی په روانونه کې د سولې د راتلو په تړاو د هڅو په دوام کې د سولې مشورتي عالی بورد د غړیو نوملړ اعلان کړ چې جهادي سیرې هم پکې تر سترګو کېږي. مجیب رحمان حبیب سی، آزادی رادیو، مزار شریف.
آزادی رادیو ته غوږونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د افریقا لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. په دې نوې ستراتیژي کې د افریقا په لوی وچه کې په تیر بیا په اقتصادي برخه کې د روسیې او چین فعالیتونه غندل شوې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي مسکو او پیکینګ هڅه کوي چې په افریقا کې د امریکا ګټې زیانمنې کړي. په دې اړه نور جزئیات د اجمل اند پر راپور کې.
افریقا په نړیوال سیاست کې کومه مطرح ده او تر ډیره د توجه مرکز نه دی. خوست امریکا متحده ایالاتونو د دې لوی وچې لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې چې د امریکایي چارواکو په وینا د غلطه د روسیې او چین د استثماري فعالیتونو مخه ونیسي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د پنځشنبه په ورځ پر چین او روسیې تور پورې کړ چې د په وینا د امریکا د ګټو پر خلاف په ټوله افریقا کې فعالیت کوي. جان بولټن وایي لوی سیاسي رقیبانو چین او روسیې په تدریجي ډول په ټوله افریقا کې سیاسي او اقتصادي نفوذ پراخه کړی. هغوی په قصدي او یرغلیزه توګه په سیمه کې پانګونې په نښه کوي څو د امریکا د متحده ایالاتونو پر ضد په رقابتي توګه ګټې ترلاسه کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار همدارنګه وویل روسیه غواړي چې د مالي درغلیو څخه د ډکو معاملو له لارې په افریقا خپل اغېز پراخ کړي. جان بولټن پر مسکو تور پورې کړ چې غواړي په ملګرو ملتونو کې د رایو ترلاسه کولو په بدل کې د وسلو او انرژي له پلورلو ګټه واخلي او د افریقا لویه وچه کې همدا لار خپل کړي. نو مولې د چین په اړه هم ویل چې غواړي د رشوت په ورکولو مبهم قراردادونو او ستراتیژیکو پورونو افریقا د پیکینګ په یو مستعمره بدل کړي. چین او روسیه چې دواړه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ویټو حق لري تر اوسه د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د دې تورونو په اړه عکس العمل نه دی ښودلی. د چهارشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال تیبور ناګي د دې هیواد د کانګرس غړو ته په خبرو کې د افریقا په لوی وچه کې د چین د اقتصادي، نظامی او سیاسي نفوذ د پراختیا په اړه خبرداري ورکړ. چین په 2014 میلادي کال کې د یو کمربندي وی لارې په نوم نړیواله پروژه پایل کړي. د دې پروژې پر بنسټ چین له جنوب ختیځ آسیا، منځنۍ آسیا، منځنۍ ختیځ، اروپا او افریقا سره د مځکي او اوبو لارې وصلې کړي. پیکینګ همدارنګ په 2018 کال کې په افریقایي هیواد جیبوتی کې وړه پوځي اډه پرانسته. دا هغه هیواد دی چې پکې د افریقا لپاره د امریکا یوازینی او دایمي پوځي اډه هم پرته ده.
راپور کې مو واوریدل چې متحده ایالاتو د چین او روسیې په تیر اقتصادي اقدامات په افریقا کې غندلې دي او د افریقا د ټولې وچې لپاره یو نوی ستراتیژي جوړه کړې ده. او بیا هم په خارجي مطالبو کې پاتې کیږو. د امریکا سنا پرون د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قتل په قضیه کې د سپینې ماڼۍ دریځ رد کړ. سنا پر داسې یو پریکړه لیک موافقه وکړه چې د خاشقچی د قتل په مسله کې پر سپینه ماڼۍ فشار راوړي او دا په داسې حال کې ده چې سعودي عربستان د متحدو ایالاتو له کلکو متحدانو څخه دی. فرشتې جلالزی په دې اړه د فرانسې خبري اژانس د راپور په حواله نور جزئیات راغونډ کړي دي.
د ژورنالیست جمال خاشقچی د قتل په تړاو د سنا ورستی پریکړه لیکونه تر ډیره حده سمبولیک کارخ لري، ځکه دا لانه د څرګند چې د کانګرس د استازو مجلس په څه ډول جواب ورکړي. خو د سنا له دې اقدام څرګندیږي چې امریکایي سناتوران د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د حکومت پر بهرني سیاست او لریات سره د واشنگتن پر اړیکو کلکه څارنه کوي. په امریکا کې د ډونالد ټرمپ ادارې هڅه کوله چې د سناغړي د سعودي د واکمنانو او د ژورنالیست خاشقچی د قتل پاړه له روانو بحثونو لري وساتي، خو داسې بریښي چې هڅې بریالۍ نه وي. په یو پریکړه لیک کې وړاندې شوی چې واشنگتن باید د یمن په چکله کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي پوځي ائتلاف له ملاتړ لاس واخلي. په بل پریکړه لیک کې سناتورانو پر ولسمشر ډونالد ټرمپ غږ کړی چې د سعودي شهزاده محمد بن سلمان د ژورنالیست خاشقچی د قتل مسؤل وګڼي. د ټرمپ ادارې له دواړو نظرونو سره شدید مخالفت کړی او حتی خبرداري ورکړی چې که د سنا پریکړه د استازو په مجلس کې تصویب شي ولسمشر به یې ویټو کړي. په دې اړه جمهوري غوښتونکي سناتور لنزی ګراهم ویلي له سعودي عربستان سره د اړیکو اوسنی حالت کار نه ورکوي. سناتور لنزی ګراهم باور څرګند کړی چې د جمال خاشقچی تر قتل وروسته شهزاده محمد بن سلمان په یو زهرجن شخصیت بدل شوی او که چیرې وضعیت تغییر ونه کړي د ریاد او واشنگتن روابط آینده نه لري. جمال خاشقچی د سعودي عربستان له پیژندل سو ژورنالیستانو. خاشقچی په ورستیو کلونو کې واشنگتن پوسټ ته کلمونه لیکل او د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د سیاستونو په جدي منتقد بدل شوی وو. هغه د اکتوبر په 2 نیټه په شخصي اسنادو پسې په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته تللی وو او له هغه ځایه به درک شو. ورسته څرګنده سو چې خاشقچی په هغه ورځ د سعودي عربستان په کنسولګری کې وژل سوی او ټوټې ټوټې سوی وو. د سعودي عربستان چارواکو تر دې پیښې څو اونۍ وروسته هم د دې خبرې له منلو انکار کوي چې خاشقجي په قنصلګری کې وژل شوی دی. خو وروسته سعودي څارنوالانو د هغه د مرګ خبر تایید کړه. وی ویل چې د اکتوبر په 2 له سعودي عربستانه یوه 15 کسیزه ډله د خاشقجي د وژلو لپاره استانبول ته استول شوې وه. د هغه راهیسې د ډونالډ ټرمپ ادارې د پوښتنې ته چې آیا د خاشقجي په قتل کې سعودي چارواکو لاس درلود مستقیم ځواب نه دی ورکړی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه ده منلی چې د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان له دې پیښې سره تړاو لري او په دې ارتباط له احتیاطه ډک نظر څرګندوي. خو د امریکا د استخباراتي ادارو په رپورټونو کې څرګند شوی چې د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان لږ تر لږه د خاشقجي د قتل په دسیسه خبر و. د امریکا د متحدو ایالاتو د سنا غړو هم باور څرګند کړی چې شاهزاده محمد بن سلمان د دې قتل مسؤل دی. هغوی له سعودي چارواکو غوښتنه کړې چې له دې پیښې سره مناسب او منصفانه چلند وکړي. د دې پریکړې لیک مسوده چې واشنگټن باید د یمن په جګړه کې د سعودي ملاتړ هم لاس واخلي، د ورمونت ایالت خپلواک سناتور برني ساندرس او د یوتا ایالت جمهوري غوښتونکي سناتور مایک لی چمتو کړی و. سناتور لی د پریکړې لیک په اړه په خبرو کې وویل د خاشقجي قتل څرګند کړ چې د سعودي رژیم د دې ارزښت نه لري چې امریکا د جګړې ډګر ته بدرګه کړي. په همدې حال کې د ډونالډ ټرمپ اداره د کانګرس په استازو مجلس کې د سنا د پریکړې لیکونو د تصویب د مخنیوي هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د استازو په مجلس کې وکیلانو ته خبرداري ورکړی چې د دې پریکړې لیکونو تصویب به د امریکا او سعودي روابطو ته سخت زیان ورسوي. د ټرمپ دواړه وزیرانو تیر میاشت د سنا مجلس ته هم ورته خبري وکړې. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA په یو رپورت کې څرګنده شوی چې شاهزاده محمد بن سلمان د خاشقجي د قتل امر کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیر میاشت سنا ته په خبرو کې د CIA د دې معلوماتو لمنلو یا تایید ډډه وکړه چې د سنا ډیر غړي په قهر کړل.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د دې خبرونې په وروستیو شیبو کې تاسو را بولم چې د ازادي رادیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو اوري.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کې هلی ومني. یو ځل بیا ستاسو خبرونې یعنی ستاسو د شکایتونو او پیغامونو جوړه خبرونه چمتو ده. دا ځل زموږ یو شمېر اوریدونکو د انتخاباتو په اړه د وروستیو ناندریو او ستونزو په اړه موږ ته پیغامونه راستولې دي او د دوی اندېښنې په ټول افغانستان کې په غوځایونو کې چې د ولسمشري انتخابات ترسره سول د رایو د خوندیتوب او شفافیت په اړه دي. دوی د انتخاباتي کمیسیونونو څخه غواړي چې په ډیرو حساسو حالاتو کې د خلکو د رای ورکولو حساسیت او اهمیت درک کړی او هر پریکړې چې کیږي باید په پوره غور او دقت سره وسی. په دې اړه ډیر پیغامونه راغلي چې بیا هم د خبرونې د وخت سره سم یو څو یې د بیلګې په ډول راخلو او بیا به د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون د مرستیالې څرګندونې هم اورو چې په دې اړه له ازادي رادیو سره خبرې کړې دي. لومړی به د انتخاباتو په اړه ستاسو د پیغامونو څو بیلګې واورو او وروسته به نورو مختلفو موضوعاتو ته هم ورسو چې مشتمو دغه په اړه خپل پیغامونه او نظرونه راستولې دي. لومړی د انتخاباتو مسله.
السلام علیکم، زه احمد اخونزاده د کندهار څخه خبره کوم. دوستانه من دغه ځای چې دغه د انتخاباتو په نتایج خو ډېر وځنډېدلې موږ و دغه ته ډېر انتظار یو. او زموږ دغه شی دی چې دوی وویل چې بایومټریک سیستم به جوړوو. هغه بایومټریک سیستم کوم فایده نه وکړه، لکه چیرې دغه بایومټریک سیستم نه وای هم دغه اعلان دوې میاشتې پخوا رسېدی چې دغه څو واره موږ انتخابات درلودلي وو، په هغوی کې به هم دغه دوې میاشتې کې دغه نتایج د وروستۍ پایلې بله اعلان شوې. اوس تر اوسه هغه لومړنۍ پایلې نه دي اعلان شوې، نو د دغه بایومټریک فایده چې سوله د بایومټریک موږ څه کوو. او دوهم دا دی چې دغه زموږ ورایو ته ګر سره یې چې اعتبار نه ورکول کېږي، که چیرې اعتبار ورکول کېدلی بیا دغه نه ډېرې باطلې ولې اعلانېدلې. دا خو موږ راووتلو، دا تکلیفونه هم پر ځان ویوړل، امن هم پر ځان باندې ویوړل. د هغه باوجود هم دغه رایې نه اعلانېږي. نور مو وخت نه ځای خو مننه.
هلو السلام علیکم رحمت الله فریدی دی کابل ولی تخمشا بابا دیمین مستدیم که در دی اصل بانی اخمازی تا واین دی خلق و رای پوری دی کمیسون نخاندی در پریکل دی زر در زر ایلان کی دی خلق و رای پوری دی نخاندی خلق و سختی تکلیفو بانی رای وقتی خلق و رای پوری دی خاندی کمیسون نوی و سلام
سلام علیکم منگا دی لوگر ولایت دی عزیزی ولسوالی دیر شباب رایا واچول سوا او دیر پتنسا کی او دسر پا بدل بانی واچول سوا او اوست دی لوگر تلالا منگ سره تو لیست پروت دی دمرا پلانای او دمرا بیسانای او دمرا پلانای نو دغل تا اوست پر سوت خبری جولی کری دی دوشپت تا برابر کری دا چیرتا دار رای اونو منر صدا دیر شفاپ او دی سر پا بدل ما چولی بیار با اندره که دی از ریول سوالینا دی انتخابات نیست انتخابات نوم بم بیا مون خلی بانیوان خلو و سلام
حالو السلام علیکم دا پکتیا تمکنی و سوالینا استمی اولا خلیمی تن در خبری کم زما وقتان دا اولاد مشر اشرف غنی تخدا دا چه د انتخابات و ها رای من تا دی تایید وار دی کمی چی با میترک کروال شویدی او ها رای من با تیر گنو کمی چی بغیر دی با میترک کروال شویدی
خدمت کرم از دیر علیت زهادی شی در رسط جمهوری دی انتخابات بپر از ما خلا پر رسول نستا و پر جمهور بانی دا پیغام دی او دا غم وینا دا تحت سوگا ورسان تا سول را ولی ملابط رای ورکو و اتمی اشی پات دی مسمشر واری شی زن انتخاب که او زن کانیاب دی کنو پلاغ اتمی اشی دی سول او که جنگ دو وطن سخورک که مر برای ورکو کچیری جنگ او تکان او راز جنازی مر ما خلا دا پیغام دی خلقو تسیحی سوک ما رای چا تا ورکوی ما سوک دا که مر اغا جمهور دی سوگا ورسان تا سول رای سال او جنگ او رای تینا جنازی او کسولی و مر اغا جمهوری ملابط رای ورکو اتمی اشی نمی اشی پات دی پا دوا
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوری
دوستانو ساسو نظرونه او اندیشنې مودادی واورې دی اوس په د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسیون د مرستیالي حمیره حقمل هغه مرکه واورې چې له ازادي راډیو سره کړې ده او په سر کې د کابل ولایت رایو د باطلېدو په اړه زموږ د همکار اکرام الله اکرام پوښتنه ځواب کړې ده په کډه به واورو
اغلی حقمل د کوم دلیل لمخه مو د کابل ولایت د ولسی جرګې انتخابات لغو اعلان کړل
مننه اول خو دا خبر باید وکړم چې د شکایتو د کمیسیون د مرکزی دفتر پریکړه په دې اړوند باندې نه وای ده او قطعا قابل د تغییر نه ده او دوهم هغه دلایل او موارد چې باعث د ابطال د رای د حوزه د کابل شول هغه د انتخاباتي تخلفات او تخطیو او جرایم او د لوړې کچې موجودیت وو چې تر دې دمه ګمان کېده چې هغه با شماري چې د ټاکنو د کمیسیون د خانه پلار اچول شوې ده د به یو څو کولای شي چې شفافیت تضمین کړي او تور او سپین رای یو د بل نه جدا کړي اما متاسفانه هغه وضعیت چې حل تا رو نو برعکس و یعنی ورځ په ورځ د پیواز دو چې پاک رای زیاتی شي تور رای هلته ډېرېدلې او په ډېر اسانه طریقه باندې متاسفانه چې په رایو کې لاسوهنه کېدله بنا ان همدارنګه هغه گزارشونه چې موږ ته د مدني ټولنو د خانه راکړل شول په خپله د بعض حکومتي مرجع او د خانه کمیسیون ته راغلل او په خپله د شکایاتو د کمیسیون د ثبت شکایات تو اغا ناظرین چه تقریبا 15,000 و شاو و خاک پا طول و مراکز که موگ در لودل دی میدیا و دی رسنه یا پا اساس ها مختلف بلا بلا اسنا چه دی موگ لاست در غلی و دوگو پا اساس بانده او هم دارنگه دی قانون د صراحت په اساس باندې چې د شکایتو کمیسیون ته د صلاحیت ورکړل شوی دی چې کله وروس د دینه شکایتونه ورته راسي او وروس د دینه چې په خپل تشخیص بررسی کې کله چې ګوري چې په یو حوزه د انتخاباتي کې تقلب تخلف او انتخاباتي جرایم تر 80% یا 40% لوړیږي په غو صورت کې بل هغه لار چې قانون پیشبینی کړی دی هغه دا چې د شکایتو کمیسیون د هغو اوزه رای باید باطل اعلان کړي او کله چې د رای باطل اعلان شوه نو بیا برته بعدی قدم گرزی د ټاکنو کمیسون ته د ټاکنو کمیسون بیا د قانون په اساس مکلف دی چې وروسته د یوې هفتې نه بیرته پوغو او ځکه به ټاکنې ترسره
په کابل کې به لیوی ونی په جریان کې دوباره د ولسی جرګې انتخابات ترسره کیږي
یو نه وروسته د قانون کې صراحت لري اوس به د پښتنه باید وګ نن د ټاکنو د کمیسون وشي چې د څومره امادګي ورته لري او څومره توانایي لري چې د غتر سره
فکر کوي چې خبرې کړو شو
کاملا نه تنها د چې د اوسنه انتخاباتو په خاطر تاثیر گذاره ده بلکې د راتلونکو انتخاباتو خصوصا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ولایتي شوراګانو د ولسوالۍ د شوراګانو په خاطر ځکه چې دلته یو تعداد زورواکان او هغه کسان چې دوی پیسې درلودل فکر کړل چې هر شی په پیسو ممکن دي د تورو پیسو راکړه ورکړه بیخي او شتر سدلې اما د خلک اوس پوهیږي چې نه قانون هم شته او بعضې مراجع شته دي چې هغه مستقل خلانه او به طرفانه پریکړه کی او قانون په لایکوی چې د قانون په نتیجه کې ان شاء الله دای بخپله جزا لیدلې
فکر کوي چې شرایط دې ته برابر دي چې دوباره دې بیا په کابل کې انتخابات وشي په تیرو انتخاباتو کې امنیتی مشکلات امنیتی ستونزې د خلکو یو ډول ویره لدی هر څه سره سره خلکو بیا په انتخاباتو کې برخه واخیست بلکې څنګه چې تاسو ول د قانون په اساس باندې تر 20% پاک رائے کوینو تاسو باید هغه سیمه باطل اعلان نه کړي خل دې نه نا پاک رائے ډیریږي نو هغه باطل اعلان کیږي دلته تبا پاک رائے مشته د پاکو رائے کارونکو ته یو ډول توهین نه بولی تاسو
نه قاطی انداز ځکه چې موږ وایو چې 20% نا پاک رائے دلته ډیریږي او 40% تا باندې د شفافیت په خاطر د عدالت په خاطر شاید هغه کسان هم چې پاک رای درلودلې وي د افغانستان د ملی مسالې او په خاطر هیڅ وخت افغانستان کې فکر کوم چې اکثریت خلک خصوصا هغه کسان چې دوی پارلمان ته ځانونه کاندید کړي وو شاید خپل شخصي ګټو ته ملی ګټو نه ترجیح ورنکړي شاید دوی هم په دغه فکر وي چې چیرته شفاف انتخابات وشي هغه کسان چې نن کم پاک رای لري شاید په دوهم او که دی زیاتره پاک رای ترلاسه کی ځکه د خلکو باور دلته په قانون بندای باندې ډیریږي او هغه کسان چې تر اوسه په مختلفو معاملو باندې رای اخیستي وي هغه پوهیږي چې نه الان نشو کولای یعنی هغه خلک موخ په ګوندو کل قانون په ګوندو کل او د موخ تصمیم په ګوندو کل د خلک باید برته هغه کسان چې ناقضین د قانون دی هغه کسان چې متقلبین دي مجرمین دي هغه باید کوشش برته ونه کړي چې په پخو باندې ودری نو د دې په خاطر دغه مسله مسؤلیت ګرځي د ټاکنو کمیسون ته حکومت چې هغه ممکنه شرایط باید برابر کړي چې د کابل خاریان او هغه افغانان چې په کابل کې اوسیږي دوی بیرته هغه خپل حق ته لاسرسی پیدا کړي
د شکایتونو د کمیسون د مرستیالي په توګه فکر کوي چې شرایط برابر دي
بله هر د قانون تطبیق ته هر وخت شرایط برابر دي او بل اخر د فرهنګ باید مو په خپل ټولنه کې ومنو ارزش ورته ورکو تعمیم وکړو او ترویج وکړو تر دې نه چې په قانون ماتونه او د قانون ګورېزه دلار نه وغواړو چې قدرت ته ورسو د قانون تطبیق ته هر وخت او زمان مناسب وخت دی
خوب د یو شمیر نور ولایتونو نمبر پورونه دا موجود دي چې تقلب شوی په پراخه اندازه باندې درغلی شوی دغه ولایتونو په اړه به پریکړه څنګه کیږي
د بازو ولایتونو اسناد تکمیل شوی دوسیې تکمیل د مختار لګل دي مثلا وردګ میدان وردګ ولایت غلطه به ان شاء الله ډیر زر د ابطال پریکړه وشي فراه کې هم متاسفانه اکثریت رای د خلکو هغه هوایي سانحه کې د ماینز ولاره وسوله البته ممکن ده چې کمیسون روسه د خپل څیرنو یا به نه کوم تصمیم ونیسه او باز نور ولایت هم چې ستونزې لري موږ منتظر یو چې اول د خپل د مربوطه ولایت د شکایاتو کمیسون ټول قضیه وڅېړي او دغه نتیجه کچیرته دا غسی کومه نتیجه ته دی ورسېدل چې وضعیت لکه د کابل غوندې وای د نورو ولایتو چلته برای په عمومي شکل په یو حوزه کې بوتل شي هغه بیا دوی په خپل په قانوني شکل البته موږ نه شو کولای چې د هر ولایت رای باطل کو په یو حوزه کې فقط په هغه اوزو کې چې تقلب او جرایم د کابل په سطح باندې و
یعنی څو ولایتونه دسی موجود دي چې دغه ټول رای به باطل اعلان شي امکانات د دشته
خدا مخکې نشم درته ویلی، ځکه چې دغه مربوط په بررسۍ او رسیدګۍ د خپلو ولایتونو ده، چې هغه رسیدګۍ او بررسۍ کوي بیا هغه نتیجه موږ ته پیشنهادوي. چون د رای ابطال په یوه حوزه کې د مرکزي کمیسیون صلاحیت دی، فقط دوه ولایته چې یوه دوسیه تکمیل ده وردګ دي، او بل هم د هغو پیښې په اساس ممکن فراوي او نور حالات د څېړلو کې دي. کله چې نتیجه د موږ سره نهایي شوه، بیا به کیدلی شي لکه نن ورځ هغه هم د تاسو شریک کړو.
یعنی څو نور ولایتونه هم داسې شته چې د هغې رایې به باطلې اعلان شي؟
ډېر نه دي، کم دي، خوشبختانه چې کم دي، شاید څلور ولایتونه اضافه نشي.
د روسي پښتنې په توګه که حکومت فشار راوړي په تاسې باندې چې بالاخره همدغه څه چې دي همدا پایلې باید ومنل شي، ستاسې غبرګون به څه وي؟
حکومت د شکایتونو د کمیسیون استقلال او بې‌طرفي ثابته ده، او دا فشارونه تیوه ها دا مو مخی هم تجربه کردی، خصوصا هغه وقت چه مو تصمیم مونیو چه یو تعداد باید دغشی اغا یو تعداد چه هست شول. اما خوشبختانه چه حکومت نه دا فشار رو بری او نه هم مداخله کوی، او زا مطمئنه ایم چه دا فشارونه دو حکومت خانه نواردی، او احیانان که وارد هم شول قطعا دا نتیجه نبدلی، دا تصمیم نبدلی.
د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مرستیاله همیره حق ملو.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، ستاسو نور پیغامونه هم ستاسو چې پر نور موضوعات مو مشترسته ولې دي په ګډه به وورو.
ما دا پیغام دی د ایرمن ولادت کې دا واکسین کدی د ځاښتې یو څو هم کومې ورته څو خاصې ته نه راوړي. انا د څاون د خپل د مری او کا څلا ده دغه صحوه ته خپل طالبان نه زموږ کوله چې واکسین دل ترای او یو کار کوي چې دغه وطن ته واکسین نه راوړي. زما دا د جدي راځي چې دا پیغام دی چې د ایرمن در مقامات ورته سلام.
زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته ټولو ته مې سلامونه ورسېږي. پس سلام، موږ د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د مورې په باره کې د زرنی په مکتب کې د جنکیانو مکتب نشته. دا شپږ اووه کاله کېږي چې نه مکتب، څوک ماشینه خیالي په جوبو کې اچول کېږي. چې ولې د وزارت مورې د میدان ریاست مورد و وزارت مورد پا دا لاس و ویلا و وو کالو تو کالو که یو ویحات را غلا چی پا دو گرچوالی دی جنتیان مختب نشتا. بل مورد دی زرنی دی مختب یو بل مورد تاکل کیگ اغا رو دی اغا نکوی یو چو قرآن خورو و سرهیوی دی میدان ولایتا چی پا دو که مختب دی جلتیان دی داره دی روش ویحات و که دا غا پایغام دی مگ نشر که دو و سلام.
زهر روزدین نمیگم، متقاعد افسرم د دفاع وزارت مربوط. زمنګ د تقاعد د حکومت حقوق چې زمنګ دی باید سمبلې په میاشت کې مونږ ترا کړ شوی وای تر اوسه پورې راکړی نه دی. تاسو نه هیله کوم چې زمنګ د مشکل د مربوطه مراجعو سره مطرح کړئ تر څو زمنګ د تقاعد حقوق مونږ ترا کړ شي. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. بلو ساتم از کنه ولا د نارنګ ولا شارینه لنګ سهار مو استاد آزاده راډیو نه او خبر تر لاسه کړو کونډال تبا بر لا پیرا کوي نو ډیر خوشاله شي. حال دا چې کونډال چې وبخه ماشاالله ډیر پرمانه دي او کونډارانو ته څه ګټه وانه غسلا غرای جمهور نو غوښتنه ده چې کونډال ته د برښنا لږ زړه زړه کار ته شروع کړي. واسلام.
السلام علیکم. زال او دین د ځانګړي مننه تاسو سره په اړیکې هم زما دا غرضو ده د اشرف غنی بابا نه چې په خپل وخت کې د کوم شمان چې مکتب ته سي مکتب ته روند شي کله کوته شي کوم چې پښتنه تنو کې خپل د مریمون اوس مشونه جګ شي یا ته جګ شو او سام در سام غنو ته خي د احمد شاه بابا لیکي دار چې موږ شمان ټول انداز شي چې پښتنه تنو کې چې مشونه چې دې زده کړی دي پښتنه کې ورنه پښتنه وکي چې شي نه دي ځانو خپل دا خوښش دي چې خپل او دا ملیمونو ته ماشونه خو زیات ماشونه ورکي او باید دا وکي چې خپل ملیمون خو غته وخی چې خدای څنګه ویتی. السلام علیکم.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو د پروګرام د طاهر روشن په همکاري درته وړاندې سو ک تاسو په خپل سیمو کې ستونزې لري کولای شئ چې د دې پروګرام لاري تر چارواکو ورسوي. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې د کشمیره ورسته درته لانو در سره ویلې کې او مشته پیغام سپټ کړی. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سپټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو